درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنې خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې مجله کې به واوري د افغانستان حکومت متقاعد پوځیان دندو ته وربولي
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان سرګند کړه چې د متقاعدو جنرالانو افسرانو له پوهې تجربه او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي
د اورزګان چارواکي وايي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وشلې دی
د طالبانو له لوري د شپې څخه ترسوي د خپل کور او ورسته شکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر ناری ووهلې
پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي
د ریاو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړی دي
پاتیرو چلیر ساتونو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې جګړو لزګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت مرکز ونیسي او د اسرائیل د دفاع وزیر بن گانس وایي هوادي د ایران پر ضد نظامی اقدام ته چمتو دي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د جګړو په کې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې ریپورتونه ورکړل شوي افغان ځواکونه د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې د میوند کلی اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن سهار د دې عملیاتو په اړه وویل
د لشکرګاه په لارو سرکونو کې د الله اکبر په نارو د ترخګرو څخه د خار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترخګر وځپل شي د ترخګرو لپاره هیڅ د تیښته لار نشته دوی به ټول
د محل د لشکرګاه خار ډیره برخه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ریپورتونه وایي چې افغان هوایي ځواک دغلته د هلمند راډیو ټلویزیون د ودانۍ چې د طالبانو په واک کې ده شاوخوا د طالبانو پر مرچلو بریدونه کړی دي په هرات کې هم د دې ولایت والی عبدالصبر قانین خبريالانو ته ویل چې طالبانو د تیر شپې رئیس د دې خار په وو نقطو کې بریدونه پیل کړی و خاغلی قانې دا وکړه چې ټول بریدونه کې وسلوال طالبان په شاتم بول شي له هرات خار څخه ځین ریپورتونه وایي چې د خار په ځینو برخو کې لا هم د جګړو او دزو اوازونه اوریدل کیږي په سرپل کې هم افغان چارواکي وایي پر مرکزی د طالبانو برید په شاتم بولې او هغه ته درنه مرګ شوب لاړه ولیدا په ورسیر په مزار شریف کې چارواکو ویل چې د نظرګاه په سیمه کې نن سهار په بایسکل کې د یو ځای پر ځای شوی ماین چاودنی د څو ماشومان په شمول دوه لستنه ټپیان کړی دي د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو د لغمان د بادپخ خلصوالي د بیرتنی ولو خبره کړې ده د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د دې کې ته ځواک کونو تیر شپه د بادپخ خلصوالي په بش پړتوګه له طالبانو ونیوله د ننګرهار چارواکي بیا وایي د ننګرهار چارواکي بیا دغه کسته وشلوې دا کوي چې تیر شپه د سرخرود ولسوالي په فتی آباد سیمه کې درې پلچکونه په بمونو الوزولي وو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په استول شو معلوماتو کې ویل شي د ننګرهار سرخرود ولسوالي په فتی آباد سیمه کې وسلوالو طالبانو تیر شپه درې پلچکونه په بمونو الوزولي چې د امنیتي ځواکونو د بریدونو په پایله کې د نجیب پونوم هماغه کس چې د بریدونو کې لاس درلود لا تو نور وسلوالو طالبانو سره یو ځای وژل شوی دی تر اوسه پورې په خپل واکټوګه د غیدان نشي تاییدیدای مارشال عبدالرشید دوستم وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې یو مهم ولایت ونیسي د افغانستان د ملي جنبش مشر چې تازه له ترګي راستون شوی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل طالبانو پر څو ولایتونو زیات تمرکز کړی
زیادتر گفتم از هر ولایت کده در جوزجان و در تخار هرات و هلمند قندهار
خغله دوستم وای طالبان تر بل هر ورځ زیات لخپل ټولو امکانات څخه د زوجان بیا د تخار هرات او کندهار د نیول لپاره کار اخلي څو د دې ولایتونو له مرکزی خارونو یو لاندې کړی جوزجان چې د دوستم پلانټ اټو به دی او د نفوذ صاحب لکیږي د محل پکې طالبانو ګڼې ولسوالۍ نیولې دي او د شبرغان ښار د نیول لپاره بریدونه زیات کړي. همدارنګه ځین نور ولایتونه چې دوستم ورته اشاره وکړه د محلي مرکزونو د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوڅه په کوڅه جګړو شاهدان دي. ښاغلي دوستم زیاته کړه چې د افغانستان څخه د دفاع لپاره باید یو قوي پریکړه وشي. عبدالرشید دوستم روان کال د جوزا په میاشت کې ترکیه ته تر سفر مخکې په څو ولایتونو کې له هغې جملې جوزجان کې د پوځي عملیاتو مشري کوله. دا ورسکان والی دا کی چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلې. محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبد الله عتیفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیر شپه له کور ایستلې او بیا یې وژلې دي.
شپه په ورسکان ولایت چورې ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر دا عبد الله عتیفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او ورسته شکنجه بیا په شهادت رسیدلې دي.
خو طالبانو د عتیفي په وژنه کې لاس لرل رد کړی. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی عتیفي او بې طرفه لیکوال او شاعر وو. د قتل قضیه چې د په وینا شخصي معلوميږي د طالبانو لخوا څېړل کیږي. تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی. د اسرائیلو دفاع وزیر بنګان سوای چې هوادی د ایران پر ضد د نظامی اقدام چمتواله لري. نو مولي نن وویل چې نړۍ ارتیا لري چې د ایران پر ضد باید اقدام وکړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا ایران په هغه وروستي برید کې پلاس لرلو تورنۍ چې د امان په خلیج کې د تیلو یو ټانکر لرونکو بیړۍ پکې نه خښوه. تر اوسه پوری د هیوادونو هیڅ شواهد په دغه ادعا په اړه نه دی وړاندې کړی او ایران هم دغه ادعا رد کړی ده. په دې پیښه کې د ټانکر لیږدونکو بیړۍ دوه ملاچیوې برتانیا او بل رومانیا وژل شوې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتونکو صدر وستو ساتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 2.19، هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.22، مزار شریف کې هم اسمان شین ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 9.1، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.3، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 4.19 اټکل سوی ده.
زمو شخلا آزادی رادیو هوری ساعت شپږ بجې او اته دقیقې شوې. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویاند وایي چې حکومت پټیلې چې متقاعد او بې وظیفې افغان جنرالان او افسران بیرته دندې ته راوغواړي. اجمل شینواري نن په یوه خبری کانفرنس کې خبري اعلانو ته وویل دا پریکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې چې په نظامی لیکو کې یو ځل بیا له متقاعدو جنرالانو او افسرانو کار واخیستل شي. د ملي دفاع او کورنی چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې عملی چاري هم پیل شي ودی. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړو شدت او د متقاعدو جنرالانو پر دندو د ګمارلو پریکړه ورسته یو جګړو ولسمشر غنی هڅول چې متقاعد او بيدند افسران او جنرالان پر دندو وګماري. د افغان امنیتي ځواکونو عمومي ویان اجمل شنواری نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا پریکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ شوې ده. د خغلی شنواری په خبره چې د دوی د جلب جذب لپاره ځانګړی بورډ جوړ شوی او عملی چاري هم روان دي.
د وسلوال پوز اعلی سرقومندان د متقاعد او تجربه لرونکو پوزي منسوبینو سره په لیدنه کې سرګند کړه چې د ملي دفاع وزارت او په نورو کچو مشورتي بوردونو کې بوردونه جوړ شي او د وسلوال پوز د متقاعد جنرالانو او افسرانو له پوهې، تجربه او تحلیلو څخه اعظمي ګټه واخیستل شي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارت هم دا پریکړه تاییدوي او په خبره چې دا پریکړه د هیواد حساس شرایطو ته په کتو شوې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان روح الله احمدی په خبره چې لدی متقاعدو جنرالانو او افسرانو به په مشورتي او اجرایوي برخو کې ګټه پورته شي، خو نوموړي ونول شي تر دې دمه څومره متقاعدین جذب شوي دي.
د هیواد د اردو یو شمیر هغه جنرالان او افسران چې اوس مهال په کو راپور دی او په دې اساس شرایط کې د دشتون د ملي دفاع وزارت او اردو په مشورتي او اجرایی بیلابیل برخه کې موثره تمامیدای شي. د جلالت ماب جمهور رئیس او د ملي دفاع وزارت د رهبری د پریکړه پر اساس د دوی د دوباره جذب په مخه عملی چاره پیل شوې دي او دوی به په مشخصو برخو کې جذب کړي.
بلورته د کورنۍ چارو وزارت موای چې په دوی کې هغه څوک هم شامل دي چې د بیلابیلو دلایلو لامل له دندو لري شي بي دي. خو پښتنه ده چې د متقاعدو افسرانو او جنرالانو راوستل د جګړې لیکو ته څومره مثبت اغیز لري. د پوځي چارو کارپو اتکولا مرخیل کا چې هم د جګړې د لوري په بدلون کې ګټور نه بولي، خو ای خای ولسمشر ترې د نظامی قرارګاه په جوړخ کې ګټه واخلي. د وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په اوسنۍ حالاتو کې د قومونو په یووالي کار وکړي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو ملي پاڅون تلاره هوار کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امنیتي بنسټونو ویلي په تیرو څو ورځو کې نږدې 5000 ځوانانو په امنیتي او دفاعي لیکو کې د جذب لپاره نوملیکنه کړې ده. په افغانستان کې وروسته له هغه جګړې زور واخیست چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو سرتیرو د وستلو اعلان وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې طالبانو تیر شپه د هرات او طالقان ښارونو شاوخوا کې پراخې حمله کړې، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د هغو حملې په شا وتنبوي. د طالقان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د دغه ښار یو اوسیدونکی ښاغلی پاتون همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. پاتون صاحب، تاسو تر کله وایم د طالقان او د دې ښار د شاوخوا سیمو وضعیت اوس څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخ سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکام کارانو ته د افغانستان ټول مجاهد بلسته ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تقریبا تخار یو میزات کې چې مسری حالات کې قرار لري. کله چې ولسوالۍ سقوط ولې نو ټول د امنیت ځواکونو رااله مرکز سره ورسېدل. نو ورځ تر بل د ماسترا کوښنې کېږي، یو څه ماسترا شاته تي خو ډیره کوښنې سوي ده. طبیعي ده حالت به هغه چې پیلم ځواکونه هلته جنګېږي همدا قدر کوي چې دا ښار دفاع کوي. نور که چې پرمختګ واسي پرمختګ نه لري او طالبانو خطونه ورځ تر بله نږدې کېږي. مخکې مهم د یو اوسیدونکي سره په دې اړه باندې بحث تر ودی. هغه ویل چې پرون شپه او طالبانو ډېر رنږدې شوي وو چې بېرته امنیتي ځواکونو لخوا بېرته شاته وتنبول شول او بېرته ماته وخوړل. او نن غرمه او سار له بجې شوخه کې دوه هغانی وبښتل چې یو د ولایت په صحیح کې ولګې دی او یو د امنیت ملي ریاست نږدې حالت ولګې دی چې البته ملکی خلک ته هم دغه درود له جوبلسي وو تپیانې درود له او خلک د اندیشنې ورځ تر بل زیات کیږي. لکه څنګه چې په تاخار کې مخکې هغه ولوسي هغه قومونه وسیدل یا پاتکه نفوس وسیدل اوس سلنو شپته په ساده کوچې دي تناسل ویس په ساده خلک پاتې دي په تاخر کې وسیږي.
ما په طالقان کې تاسو منظور دي طالقان شهر منظور دي په خلک څومره اندیشته لري د جنسونو بای او د درملو په ارتباط خلک څه تشویش لري او کنه لري؟
په مجموع کې په ټول شبه تاثیرات لري. هغه کټکیل دي ک نور خوراکي مواد ټول تاثیرات لري. خلک اندیښنې زیات لري. خلک وایي که دغه فاجعه پات که دغه طالبان شار ماسره ماته نیسي موږ اندیښنه دا دي چې ملکي خلک هر ورځ تلفات لرو یا زخمیان لرو. همدغه اندیښنې دي. څوک چې اقتصادي وضع لري هغه ځان د کابل څخه وي د طالقانو ترې وي سر راله کابل ته راغله. بعضې هغه ولسوالۍ چې طالبانو په ولکې کې دي هلته ولاړه. نو اندیښنې ډېرې دي. خوراکي مواد جټ شوی دی بل هغه کډوال چې راغلي دي د ولسوالۍ سره اغه ته دروسته مرسته نه درسېدلې. دا ټول ستونزې دي.
خو باندې ډېر مننه مننه کول ودان پاتون سایبو دي طالقان اوسیدونکو چې دغه شهر د وضعیت په باب لا ازادي رادیو سره خبري کوله. اوس په موږ ورو چې ستاسو هغه پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مو راستول دي د ازادي رادیو په اوټومات پیغام ثبتون کې ماشين کې مو ثبت کړی دي په دغه پیغامونو کې د هلمند د توسیدونکو شخونه اوري
په هلمند کې ډېر بد حالات دي په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده د چینل لپاره په هلمند کې د اول افات کني او پټز وکنه مبارک کوي او د لاندې افات کني عملیات شروع جم طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ولسه د هلمند ولسه د ستونزې کې دی د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي ماشومان شزي او سنري د څه شي لته نه خپل کورونه کوي وته دي ان خو راکی ترکسي ترکستا او نه هم د سرپناه زایستا د مرشد او خدم دغه چې د هلمند جګړه اجت پر ځای پاتې وره چې کینور د هلمند دی ولسه ونه زوريږي
هندوستان ولایت وامل صالحنا محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غریدل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو همداسې د نن ورځې لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زموږ ډېر هیوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن ونه پیژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د زوریږو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د اوروزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالي کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسترۍ په اروپا کې اخیستې وي. په دې اړه نور حال
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیر شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړي او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسیدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده، هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي، په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسیږي، شکنجه کیږي، تهدیدیږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغه ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ژغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبرې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله چپی په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړي وي. شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي د غراز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په جر لسو مخونو کې کلون وړاندې چاپ کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله عاطفي وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یو لوی ځای بللې ده. چوراو د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسې په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په خپل نوی راپور کې د افغانستان په عدلی سیستم نیوکه کړی او ویلي دی چې د شزو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. دا راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی په کې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو اساسی حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمیر افغان ښځینه فعالان هم له روان امنیتي وضعیت اندېښنه شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشري پیچیشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندي پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلون د بشری حقونو د سار ادارې لخوا دغه ریپورت نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه ریپورت په 230 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشغورل شي.
جوان
ازادي خزینه پر سری اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ورسته لدی چې د دوشنبه پښپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو پننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې. تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسیدلې راپور لمخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په بلاتړ د تکبیر نارې ووهلې. دوی ویل افغانان مسلمانانو پر خلاف هر ډول کړه افغان وشنه ده. تکبیر وین کوله وسلوالو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه هم وکړه. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغېدی. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورورژنې دوام غواړي. د لارین دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې تنه پرې دوی چې زموږ وطن وران کی او زموږ او مال اثر او مال کی د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران
هیڅ کله نه پریدو چې زمونږ په وطن کې یا زمونږ په ولایت کې مداخله وکړي او دفاعي ځواکونو سره مونږ تر هغه وخت ولاړ یو چې زمونږ په ځان کې یو قطره ونه وي.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونه او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړي او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارک چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، د جګړې خلاف د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو دوو ورځو کې د الله اکبر نارې وهل کېږي. په داسې ښارونو کې یو هم د اروزګان مرکز ترینکوټ دی. هلته هم تیره شپه یو شمېر خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. له هغه ځایه دا راپور.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تیره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لېږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالده د شمس چې په یاد لارین کې غډون کړی وو ازادي راډیو ته داسې ویل.
ترپوزی پوری راشي د دوارو طرف څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور د غرور وجنه په افغانستان کې بند کی. د کم شیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، د کم یمند خوندې چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې د شتي ساحو کې راوتلي دي، پرتی دي سرپناه نه لري، چې مان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دوارو ډل صدا غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی، او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوب دی نوی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه تللی، ازاوی نه تللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی، ډیر کړیدلی.
دی وای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبرې کشکیل اړخونه جګړه بس نه کړي، نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دی وای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د ټغره څخه وباسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې ده چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې. موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دي، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر منړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته له هغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې اورز تربلی زور اخیستې دي او زیات قربانیان هم ملکی خلک دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسید او د دغه هیواد د نوی غوړشوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی و ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوړې مراسم ترسره کړي د کورونا د مخنیوي لپاره غونډه وکړه. د ایران د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې په تیرو څلوربیش ساعتونو کې د 9,350 تنه نوي په کورونا وایرس اخته شوي دي. له دې سره زموږ د خبري مجله پای ته رسیږي. بله او وروستۍ خبري مجله لرو چې سید سامي عباسي وړاندې کوي.